دولس بجې شو احمد شبریم السلام علیکم دا سجی رډو د دې سات خبرونه وړاندې کوم د بښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې له طالبانو غوښتي دي چې د قانون حاکمیت رامنځته کړي او نور دي د څلور کلنې بیا عدالتي ختم کړي دغه سازمان نن په یو خبر پانه کې د طالبانو له چارواکو ده هم غوښتي دي چې رسمي حقوقي نظام دي جوړ کړي چې عدالت تامین شي د بښنې د نړیوال سازمان په خبر پانه کې چې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ د څلورم کال په مناسبت پر شوې ده تر ډیره د طالبانو پر قضایي چارو تمرکز شوې ده طالبان وای چې د دوی محکمه شریعت پلی کوي خو د بښنې نړیوال سازمان ویلي دي چې طالبان له اسلامي شریعت د خپل تعبیر لمخې سخت تفسیر لري بلورته د طالبانو د واکمنۍ د څلورم کال په مناسبت په کابل او نورو ولایتونو کې غونډې روانې دي خو د ملګرو ملتونو کارپوهانو په نړیوال ټولنې شخ وکړ چې د طالبانو رژیم استبدادي دی دا د رد کړي د کارپوهانو په اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو په څلور کلنه واکمنۍ کې افغانان په ځانګړي ډول ښځې او نجونې له خپلو اساسي حقونو او ازادیو بې برخې شوي دي طالبان په افغانستان کې وخت سنیدل د فتح ورځ بولي او نن د یو لړ مراسمو په ترڅ کې په کابل او ولایتونو کې دا ورځ تجلیلوي بلخوا له هیواده بهر د طالبانو مخالفینو تابعیان ولیده چې نن په څو هیوادونو کې د غونډو په ترڅ کې د طالبانو واکمنۍ وغندي د افغانستان په ټولو ولایتونو کې نن او سبا د سختو بارانونو او ناڅاپي سیلابونو اټکل شوې ده د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت خبر پڼه وای چې په نورستان کونړ ننګرهار غزنی لوګر خوست پکتیا او پکتیکا کې د بارانونو او سیلابونو اټکل کیږي د غرس په شمال لویدیزو جنوب ختیځ او مرکزی ولایتونو کې د سختو بادونو اټکل شوې ده افغانستان په نړۍ کې د اقلیمي بدلون له کبله د زیانمنو شوو هیوادونو په کتار کې دی وچکالی او به وخت بارانونه د اقلیمی بدلون لوی نقش ګڼل کیږي د چارواکو په وینا په تیرو څلور ساعتونو کې د پاکستان په شمال ویدیس او نورو برخو کې د سیلونو له عمله لږ تر لږه نه سلویش کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی د اسوشیټیټ پرس اژانس راپور لمخې د جون له شپږمې راهیسې په ټول پاکستان کې د بارانونو او سیلونو له عمله تر 350 ډیرو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی چې اکثره ښځې او ماشومان دي د هند سر اعظم وویل که پراتلونکي کې د پاکستان له لوري پر هند برید وشي سخت سزا به ورکړي نریندرا مودي د خبرداري نن له برېټانوي استعمار څخه د هند خپلواکۍ د اتاویایمې کلیزې په مناسبت اسلام آباد ته ورکړ ښاغلي مودي دا څرګندونې درې میاشتې وروسته تر دې کړې دي چې هند او پاکستان څلور ورځې جګړه وکړه دا جګړه د هند تر واکلاندې کشمیر کې د پهلګام په سیمه کې د ترهګرو له یوه برید وروسته پیل شوه د ترهګرو په دې حمله کې شپږ ویشت سیلانیان ووژل شول نبیلی د دې پړه پر پاکستان بچول او پاکستان په دې حمله کې لاس لرل رد کړل
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو پدې کې لا چی ټول جوړ روغ او صحتمن بایست شنو خلاص دی ولسم ټولګي و پنځم لوست نن ورځ موږ تاثیر ازو د زیایي ترکیب باندې بحث کوو چې زیایي ترکیب موږ ستاسو په ژوند کې په چاپیریال مثال د نباتاتو په غذا چمتو کولو کې څومره ارزښت لري زیایي ترکیب چې دی یو د اساسي مرحلو څخه دی چې د هغه په واسطه نباتات خپل ځان لپاره خواړه آماده کوي او دغه موضوع چې په تیر وستونو کې هم موږ ویلی و نن ورځ راځو د دې ټول موضوعات او همدارنګه د دې ځینې نور مهم شیان دي چې پر هغه باندې موږ او تاسې بحث کوو زموږ او ستاسې درس به د 15 صفې څخه تر 15 صفې پورې دوام وکړي راځو فوتوسنتیز عملیه چې د هغه لکه څنګه چې موږ ویلی و په تیر وستونو کې زموږ ټول ژوندي موجودات روزانه حرکتونه اجرا کوو مثال د دې وخت موږ د زمر حجرې ترمیم کیږي ترمیم ته ضرورت لري و د کوو د دې ټول د پاره موږ د انرژي ته ضرورت لرو چې دا انرژي چې د موږ ول د میټابولیزم د عملیه په پایله کې لاسته راځي یا خپل میټابولیزم موږ داسې هم تعریفولای سو چې هغه ټول کیمیاوي تعاملونه چې په د ژوندۍ موجودات په بدن کې د تعمیر تخریب تولید ترمیم تکثر او د انرژي د تولید لامل کیږي د میتابولیزم په نامه سیدیږي چې هغه مول په دوه ډوله وه، تعمیري برخه یا هم انابولیزم او تخریبي برخه یا هم کټابولیزم. چې دغه دواړه چې دی د انرژي په تولید کې مهم رول لري او دوی د فوتوسنتیز عملیې سره مستقیمه اړیکه لري. فوتوسنتیز چې دی هغه خپله له دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوی دی چې فوټو د نور یا رڼا په نامه معنا سره او سنتیز چې دی د ترکیب په معنا سره دی. نو فوتوسنتیز چې دی هغه موږ داسې تعریفولی شو چې فوتوسنتیز هغه عملیه ده چې د نور انرژي یا رڼا په کیمیاوي انرژي باندې یا هم خام مواد لکه اوبه او کاربن دای اکساید د کلوروفیل په موجودیت کې په پخو موادو یا هم شیره او قندونو باندې تبدیلوي. یعنې فوتوسنتیز عملیه چې ده د دغه عملیې په واسطه نباتات کولی سی خپل د ځان لپاره د تغذیې لپاره هغه کوم مواد چې دي هغه برابر کړي. همدارنګه یوازې خپل د ځان لپاره نه مګر بلکې د چاپیریال لپاره هم مهم ګټه رسي. فوتوسنتیز لکه څنګه چې مو وویل په دې کې کلوروفیل دی چې د کلوروفیل په موجودیت کې د لمر رڼا جذبیږي او دغه کوم خام مواد چې دي په پخو موادو بدلیږي. کلوروفیل خپله شین رنګه مواړه ذرات دي چې خپل دغه پریګمنټونه په ځان کې لري او په کلوروپلاس کې موقعیت لري. او کلوروپلاس چې دي هغه دوه برخې لري چې د ستروما او ګرانا په نامه سره چې په دغو برخو کې کلوروفیل وجود لري. کلوروفیل چې دی هغه د لمر انرژي جذبوي چې په دې سره دغه د فوتوسنتیز عملیه سرته رسیږي. او کم ګلوکوز چې دی هغه ذخیره کوي او ګلوکوز په نشایسته بدلوي چې د نشایستې څخه بیا مختلف مرکبات لکه پروټین، شهم، همدارنګه نور مواد شکیږي، ترکیب کیږي، جوړیږي. او خپل نباتات چې دي هغوی موږ ویل خپل خواړه خپله چمتو کوي او دوی تولیدونکي په ډول سره په چاپیریال کې وجود لري چې موږ تولیدونکي ویل چې د پروډیوسرز په نامه سره هم یادیږي. یعنې د نور دپاره خواړه چمتو کوي او دوی اوټوټروفس کې راځي، یعنې خپل خواړه خپل د ځان دپاره خپل آماده کولی سي. او موږ ویلي وه چې کوم ژوندي موجودات چې خپل خواړه خپله نسي آماده کولی او د اوټوټروفس څخه په استفاده تغذیه کوي، هغه د اټروټروفس په نامه سره یادیږي. ورپسې راځو موږ وایو د زیئي ترکیب چې دی هغه خپل په جوړښت کې مختلفې د زیئي ترکیب لپاره په نبات کې مختلفې برخې چې خاصې بیا شنې برخې چې دي په هغو برخو کې د زیئي ترکیب عملیه سرته رسیږي. چې په دغو شنو برخو کې چې دی تر ټولو هغه کم ډېر چې کلوروفیل په ځان کې لري او دغه عملیه پکې سرته رسیږي هغه پانه ده. پانه عموما شین رنگ لري چې دغه شین رنگ د کلوروفیل په لامل رامنځته شوی. یعنی کلوروفیل په موجودیت کې د ځان ته شین رنگ اخیستی دي چې دې د زیئي ترکیب او د بوت د تبخیر په پانه کې عموما سرته رسیږي. د پانې بهرني جوړښت کې چې د تیغه او ډنډر شامل دي او په دننی جوړښت کې چې دی د اپیډرمیس کچیر پاره موږ ارزیاتي مثال مقطع وګورو. قطع کو په دې کې به موږ درې برخې چې یوې اپیډرمیس دی، میزوفیل دی یا عروقي بندلونه یا هم واسکولر بندلز دی، دغه درې برخې وجود لري. تاسو دغه درې برخې په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی اپیډرمیس دی، پانی لاندینی او پورتنی برخه چې د دواړه د اپیډرمیس په نامه سره یادیږي چې د دغه اپیډرمیس په برخه کې د ستوماتا په نامه سوري شتون لري چې په دغو سوریو له لارې د کاربن دای اکساید او اکسیجن تبادله صورت نیسي، بدلیدل په دغه ځای کې صورت نیسي. او همدارنګه موږ وایو دغه کم سوري چې دی هغه د سل د ساتونکو حجرو په واسطه، د خاصو حجرو په واسطه چې سوي دي پوښل سوي دي. ورپسې د میز د اپیډرمیس وروسته میزوفیل ته راځو. میزوفیل چې دی د نباتات د پانو منځنۍ برخه یا نسج ته ویل کیږي چې د فوتوسنتیز یا د لمر د رڼا په مرسته د غذا جوړولو اصلي ځای بلل کیږي. او دا برخه چې د خپله په دوه ډوله ده چې یو یې د پالیسادی میزوفیل دی او بل یې هم سفنجي میزوفیل دی. د پالیسادی کوم میزوفیل چې دی هغه دا حجرې چې دی اوږدې او نږدې سره پرتې وي او د پاڼې په پورتنی برخه کې موقعیت لري. په دې کې کلوروپلاستونه ډېر وي او د لمر رڼا ډېره جذبوي. او سپنجي میزوفیل چې دی دا هغه برخه ده چې د پلاسیدایی لاندې وي او حجرې یې بې نظمې دي چې د ګازونو تبادلې سره مرسته کوي. یعنې دا د دوی خپل اساسي دندې وي چې سرته رسولې. او همدارنګه په د دوی کومې دغه سپنجي او پلاسید چې دی دوی چې دي دواړه پارنشیما نسجونه لري. یعنې خپل دوه د جوړښت چې دی دواړه خپل په ځان کې پارنشیما نسجونه لري چې پارنشیما موږ په دوی چې ډېر اساسي په نسجونو کې موږ ویلي وه چې خپل نباتي نسجونه په عمومي درې ډوله وه چې پالنشما ویایوي وه په درې ډوله وه چې بشروي، اساسي او انتقالي وه. چې اساسي نسجونه کې پالنشما لومړی وه، ورپسې راځو د میزوفیل او وروسته واسکولر بندل وایو. واسکولر بندل چې دی هغه د پاڼې دغه منځنۍ برخه چې ده په هغه کې رګونه وجود لري، چې دغه رګونه چې دي دغو رګونو ته واسکولر بندل ویل کېږي، چې په دې کې چې دی دا د پالیسید او پارنچما او سفنجي پارنچما په منځ کې دی واقع دي، او د دوی پاسنۍ اپیډرمس خواته چې دی هغې خواته نږدې زایلم وجود لري، چې زایلم موږ ویل د اوبو او معدني موادو لېږد په غاړه لري، او لاندینی اپیډرمس ته نږدې فلویم وجود لري چې دوی چې کوم قندونه شیره برخه په جوړه سي هغه و نورو برخو ته استي. ورپسې راځو د واسکولر بندل وروسته موږ تاسې بله مهمه موضوع ده چې هغه وایو چې هغه د کلوروپلاس جوړښت دی. د کلوروپلاس جوړښت دی، کلوروپلاس چې دی هغه د نباتاتو په حجراتو کې یو ځانګړی حجرتي ارګان دی چې د فوتوسنتیز پروسه ترسره کوي، یعنې د لمر رڼا په واسطه د شکر په بڼه یا د قند په بڼه انرژي جوړوي. کلوروپلاس او خپله کلوروپلاس چې دی په نباتاتو او ځینې الجګانو کې لیدل کېږي، او دی د دې رنګ د کلوروفیل له امله شینی. کلوروفیل شو هغه اساسي دنده د رڼا جذب په دغه برخه کې، او همدارنګه د کلوروپلاس خپل په جوړښت کې چې دی بهرنۍ غشا، دننۍ غشا، ستروما، تایلیکویډونه، اګرانا، کلوروفیل دا ټول خپل په جوړښت کې لري. چې بهرنۍ غشا چې ده د کلوروپلاس لومړنۍ غشا چې ده حجرې له بهر چاپیریال څخه جلا کوي، او دوهمه غشا چې ده ځانګړي مواد پرېږدي چې دننه داخل اسي یا بهر ووځي چې د نننۍ غشا ده، او همدارنګه ستروما برخه کې د کلوروپلاس د ننه جیل ته ورته ماده وجود لري چې انزایمونه ډي ان ا او ریبوزومونه پکې کې شامل دي. همدارنګه د تایلاکویډونه چې دي داخلي بستی ډوله جوړښتونه دي چې د کلوروفیل او نور رنګ لرونکي مواد پکې ځای پر ځای سوي دي، لکه لیکوپلاس، کروموپلاس پر ځای سوي دي، او دا چې دي د فوتوسنتیز لومړنۍ مرحله ترسره کوي، او ګرانا چې دي هغه د تایلاکویډونو مثال کمی اضافي دغه دي اضافي توکي دي چې د فوتوسنتیز د پروسې لپاره د رڼا جذب زیاتوي. او همدارنګه کلوروفیل چې دی هغه شین رنګه لرونکې ماده ده چې د لمر د رڼا جذبولو لپاره اړین دي، چې لکه څنګه چې مخکې ولوستل. کلوروپلاست مهمې دندې سرته رسوي، لکه خپله د فوتوسنتیز په عملیه کې د لمر د رڼا اوبه او کاربن ډای اکساید په مرسته کې ګلوکوز تولیدوي، او همدارنګه د اکسیجن تولید هم سرته رسوي، او رنګ ورکول چې دی هغه د دې په غاړه دي. د کلوروفیل له امله پاڼو ته چوکې شین رنګ ورکوي، دغه رقم نور پیګمنټونه چې په دې کې وجود لري و نباتاتو مختلف رنګونه ورکوي. همدارنګه د انرژي زیرمه کول، یعنې د فوتوسنتیز پر مهال قندونه او نور مرکبات جوړوي چې د نباتات د انرژي زیرمه ور وګرځيږي. ورپسې د کلوروپلاست وروسته د نباتاتو په واسطه د نوري انرژي جذبوي. خپله د نباتاتو په واسطه دغه د نوري انرژي جذب شي، موږ د زیي ترکیب په عملیه کې دوه برخې وجود لري، چې یو یې د رڼا تعامل دی او بل یې د تیارې تعامل دی. دغه دوه برخې چې دي راځو په تفصیلي ډول پیژنو. لومړی د رڼا تعامل، دا مرحله چې ده د لمر د رڼا په شتون کې ترسره کیږي، او د نوري انرژي د کیمیاوي انرژي یا ای ټی پی باندې بدلوي. د هغو د بدلون لپاره خپل ډیر مهم دی، او دا مرحله چې ده د کلوروپلاس په تایلاکویت کې ترسره کیږي، چې د کلوروفیل او نور رنګ لرونکي مواد په مرسته د لمر رڼا هم جذبوي، او په دې مرحله کې د اوبو تجزیه یا هم چې د اوبو تجزیه چې د خپل د فوتولایزس په نامه سره یادیږي هغه ترسره کوي، یعنی اوبه په هایدروجن الکترون او هایدروجن الکترون او اکسیجن باندې ماتیږي، او اکسیجن د جانبي محصول په توګه ازادیږي، چې په دې سره دغه کوم جذب سوی ای ټی پی انرژي چې ده هغه تولیدیږي، چې د انرژي ذخیره کوونکي مالیکولونه هم دي. او ورپسې د تیاره تعامل چې دی، د دې مرحله لپاره د لمر رڼا ته اړتیا نشته، چې د لمر رڼا ته په دې کې ضرورت نشته او د ستروما یا هم د کلوروپلاست داخلي جیل چې دی په هغه کې ترسره کیږي. او دا چې د کیمیاوي تعاملونه هغه لري ده چې د کاربون ډای اکساید او د رڼا تعامل له لارې ترلاسه شوي کوم مالیکولونه لکه ای ټی پی انرژي چې موږ ویل په هغه په مرسته ګلوکوز جوړوي. او د دې ځانګړتیاوې چې دي دغه تعاملونه چې دي د کلوین سایکل په نامه سره یادیږي چې په دې کې کوم مرحلې چې راکیز مثال دی کاربون ډای اکساید تثبیت کوي، یعنی کاربون ډای اکساید د مثال روبولوز یا بایفاسفیت په واسطه د بایفاسفیت د سرچکې ترکیب کوي، همدارنګه د ای ټی پی په مرسته د ګلوکوز مالیکولونه جوړوي چې په پایله کې قن جوړیږي چې د انرژي د زیرمه کوونکو مواد دي چې په دې سره نبات د دغه مواد څخه په استفاده خپل کم فعالیتونه چې دي هغوی مخته وړي. په عموم ډول سره د دې کم هدف چې دي د تیارې تعامل کم هدف چې دي هغه د انرژي د اوږدمهاله ذخیره کول دي. مثال د انرژي د اوږدمهاله ذخیره کول لپاره د ګلوکوز په بڼه کیمیاوي انرژي تولیدي چې په دغه پروسه کې موږ وایو کومه نوري انرژي چې وه هغه د رڼا په تعامل په واسطه تر تیارې تر تعامل پر چکل راورسېدل، نوري انرژي په چشي باندې واوښتله، په کیمیاوي انرژي باندې واوښتل. دا به زموږ او ستاسي د نن ورځې موضوع چې په دې کې مو مهم موضوعات زده کړل، انشاءالله چې ستاسي د استفادې وړ وګرځېږي او د دې څخه خپل اعظمي استفاده وکړي. کوم معلومات چې تاسو ترلاسه کړل دغه کوم موضوعات چې وه موږ په لنډ ډول په تیرو سیمپونو کې هم ویلي وه، نن ورځ پوسولو چې دا څه ډول نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلېږي او څنګه د استفادې وړ ګرځي. انشاءالله چې کوم درسونه مو چې وویل هغه مو د ځان سره نوټ کړي اوسي او د یادمو ونوځي. په اخرنۍ برخه کې د هر وخت په څیر موږ درې پوښتنې لرو، نوموړې پوښتنې کتابچې مو راواخلئ او د ځان سره نوټ کړئ جوابونه لاسته راوړئ. لومړۍ پوښتنه ده، د پاڼې دننه جوړښت کې څه شی شامل دی واضح یې کړئ. یعنی د پاڼې کوم داخلي جوړښت چې موږ وویل هغه جوړښتونه نومان اخلئ او ورسره واضح کوئ. دویم سوال، د کلوروپلاست جوړښت په مکمل ډول بیان کړئ. او دریمه آخرنۍ پوښتنه، د زیایي ترکیب عملیې څو برخې لري واضح کړئ. ساسي ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې ټوله جوړ روغ او صحتمند به یاست، شراغلاس د دولسم ټولګي پنځم لوست ده. په دې څپرکي کې به موږ او تاسو جنټیکي بې نظمیانې وپېژنو چې جنټیکي بې نظمي لامل څه شي دی او څه ډول رامنځته کیږي او د کومو ناروغیو لامل ګرځي. زموږ استاد سي درس چې دی هغه د 28مې صفحې څخه تر 10مې صفحې پورې دوام کوي. جنټیکي بې نظمي چې دی هغه په ارثي ډول کم چې د مور پلار څخه کروموزومونه راځي په کروموزومونو کې یا په جینونو کې تغیرات، مثال د کروموزومونو د ځایو تغیر یا د جینونو بدلیدل دې ته چې ویل کیږي موټیشن، یا هم د جنټیکي بې نظمي ویل کیږي چې دغه بدلونونه چې دی مثال موږ د میوټیشن په نامه سره یادوو، او میوټیشن چې دی هغه دغه د ژوند محرک قوا او بدلون دی چې د ژوندۍ موجودات په حجرې باندې خپل اغیز اچوي. چې په دې سره دغه کم ځینې عالمان چې دی هغه ورڅخه د نباتاتو کې حیواناتو او پښو نسلونو په روزنه کې ورڅخه ګټه اخلي. میوټیشن چې دی هغه خپل د ناڅاپي بدلون څخه عبارت دی چې په ارثي موادو کې رامنځته کیږي. عموما میوټیشن چې دی خپل په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوی دی چې هغه موږ وایو مثال د خبرې میوټیشن چې دی هغه د ډي ان ای یا کروموزومونو په ترتیب کې دایمي بدلون راولي چې د جینیټیکي موادو جوړښت اغیزمن کوي. اچ عموما په درې ډول دی، جین میوټیشن دی، کروموزومل میوټیشن دی او همدارنګه جینوم میوټیشن دی. تاسو دغه ډولونه چې دي هغه په تفصیلي ډول سره هر یو پیژنو او پاتې دي نیمې چې دغه بدلونونه چې دي په هم په جسمي حجرو کې رامنځته کېدای شي او هم په جنسي حجرو کې رامنځته کېدای شي. تاسو لومړی جین میوټیشن وایي. جین میوټیشن چې دی هغه د نامه څخه معلومیږي چې دا چې دی په جینونو کې څه کېږي، د جینونو په ځایونو کې تغییر راځي او دغه کوم کروموزومونه د پاس شته جینونه قرار لري، دوی یو د بل سره ډېر نږدې چې کله یو سره چې شي تغییر تبلیغ سي د مختلفو ناروغیو او د مختلفو بینظمیو لامل کېدلی سي. چې شي مثال چې دی هغه د وینې کموالی ناروغي ده چې په دغه د جینونو د ځایونو په تغییر سره د وینې د کموالی لامل کېږي چې د ریبولو د آلې په نامه ناجوړي ده چې په هغه کې سره کرویات شي کېږي په بشپړ لمنځه ځي، خرابېږي، خپل عادي حالت له لاسه ورکوي چې دا هم د وینې د کموالی لامل کېږي. تاسو جین میوټیشن چې دی هغه خپل مختلف ډولونه لري چې اپوینټ میوټیشن دی چې په دې کې ډي ان ای په یو اساس کې مثال بدلون لکه ادنین د ګوانین ځای نیسي یا مثال تایمین د ادنین ځای نیسي یا په دې کې سایتوسینین په دغه جینونو کې نایتروجنی قلویګانو کې د یو د بسر چې کې ځای نه تغیروي. همدارنګه بل چې دی فریم شیفت میوټیشن دی چې په دې کې ډي ان ای چې د ډي ان ای اساسات اضافه یا کمښت دی چې د ټولو جین ترتیب چې کې ورته خرابوي، ګډوډوي. ورپسې بل ډول چې دی هغه سایلنت میوټیشن دی چې بدلون یې د جین فعالیت اغیزمن نه کړي. او همدارنګه میسنس میوټیشن دی چې بدلون یې د پروټین جوړښت بدلوي. او نان سنس میوټیشن دی چې د جین فعالیت د ختمېدو سبب کیږي، یعنی سټاپ کوډن جوړوي په دې وخت کې. د دوی اغیز چې دی مثال موږ وایو د ناروغي لکه د سیستیک فایبروسس یا سیکل سل انیمیا لامل کېدلی شي چې د تنوع او ارتقا په پروسه کې هم مهم رول لوبوي. ورپسې د جین میوټیشن وروسته راځو د کروموزومونو میوټیشن وایو. کروموزومل میوټیشن چې دی هغه مثال موږ وایو په کروموزومونو په جوړښت کې تغییر راځي. مثال د دوی ځایونه تغییر خوري، په دې کې جینونه تغییر خوري، یا د دوی په مثال د یو برخه چې د بلې برخې ته انتقالیږي، یا هم د دوی په قد کې چې دی یا د دوی د کروموزوم یو برخه و بلې برخې ته ځي، چې په دې کې د کراسینګ اوور هم پکې رامنځته کیږي چې د کروموزومونو کوم برخې چې دی یو د بسر چې کیږي تبدیلیږي. دا کوم پیښه چې دا عموما په ناڅاپي ډول سره رامنځته کیږي، ځینې وخت د بهرنیو عواملو په واسطه هم رامنځته کیږي چې مثال لکه د وړانګو یا د کیمیاوي مرکبات په نتیجه کې چې کیږي رامنځته کیږي. چې نوموړی ماشوم چې دی هغه د مثال د ځینو نیمګړتیاو سره مخامخ کیږي، ان د کوچني ماشوم د مړینې لامل هم کیدلی شي. کروموزومل میوټیشن چې دی هغه څلور ډوله باندې عموما ویشل شوی دی چې موږ دا څلور ډولونه او فعلن وایو. لومړی چې دی هغه ډیلیشن دی. ډیلیشن چې دی په کروموزومونو کې هغه جینیټیکی بدلون ته ویل کیږي چې د کروموزومونو د یوې برخې یا جین له منځه مثال منځه تلل پکې شامل وي. او عموما موږ دغه د ډي ان ای یو برخه له کروموزوم څخه ورکیږي یا حذف کیږي چې دی د جین فعالیت له منځه په دې کې ځي یا کمزوري کیږي. همدارنګه په جدي حالاتو کې چې دی د ودی ستونزې دي یا جینیټیکی ناروغي پکشي کې پاغه نوموري کوچني ماشوم کې یعنی ژوندۍ موجود کې رامنځته کیږي. چې د دې د ډولو څخه د کرای دو چټ سندروم دی. همدارنګه په پینزم اچ په پینزم کروموزومونو کې د ډیلیټیشن عمل رامنځته کیږي او ځینې سرطاني حالتونه دي چې هغه هم د دې عمل چې کیږي رامنځته کیږي. چې په نتیجه کې موږ ویلای شو چې ډیلیشن چې دی د کروموزومي اختلال یو مهمه برخه ده چې په ځانګړي توګه د ارثي ناروغیو او ودې ستونزې لامل ګرځي. ورپسې دویم ډول چې دی ډوپلیکیشن دی. ډپلیکیشن چې دی په کروموزومونو کې هغه جنټیکی بدلون یا تغییر دی چې د ډی این ای یو برخې دوه ځله یا څو ځلې کاپي کېدو ته ویل کېږي، یعنی دوه ځلې پکښې شوي تکرار شوي. چې دا موږ داسې ویلی شو چې د کروموزومونو یوه برخه د اضافي کاپي په توګه موجوده یې، چې دوی چې دي د جین د فعالیت زیاتوالي یا اختلال لامل ګرځي، او همدارنګه په ځینو مواردو کې د ودې او پرمختګ غیر نورمال حالتونه رامنځته کېږي. چې دغه په دې کې ښه مثالونه چې دي، هغه د کارکوت ماریا توت یو ناروغي ده چې په اوولسم نمبر کروموزومونو کې د ډپلیکیشن لامل رامنځته کېږي، او سرطانونه چې دي هغه هم ځینې ده دغه ډپلیکیشن لامل رامنځته کېږي. بل چې دی د انورژن په نامه سره یادیږي. انورژن چې دی هغه په کروموزومونو کې موږ ویلی شو چې هغه بدلون یا تغییر دی چې د ډی این ای یوه برخه چیکیش پکښې کې ماتیږي، سرخی او بیا په کروموزوم کې په برعکس ترتیب سره ځای پر ځای کېږي، یعنی په هغه ځای کې چیکیږي او ری سرچپه کېږي، خپل ځان چیکي مثال د کښته برخې څخه پورته برخې ته ځي، چې په دې سره د کوم تاوانونه چې دی یا خپل بې نظمي اندې چې رامنځته کېږي. چې موږ ویلی شو چې د کروموزوم دننه د ډی این ای د برخې اوښتل یا سرچپه کېدل یا شاته ګرځېدل، چې عموما دا خپله مختلف ډولونه لري، چې یو یې د پریسنټریک انورژن دی او بل یې پراسنټریک انورژن دی. چې پریسنټریک انورژن چې دی د کروموزومونو مرکزي برخه یا سنټرومیر پکښې کې شامل وي، او پراسنټریک انورژن چې دی هغه د کروموزوم مرکزي برخه مثال نه شاملوي، یعنې د سنټرومیر برخه پکښې کې نه شاملېږي. دوی چې دی ډېر وخت د ژوندي پاتې کېدو په فعالیت مستقیم اغېزه نه لري، او په ځینو مواردو کې د جینټیکي موادو ناسم ویش اختلال لامل کېږي، لکه د نسل پر انتقال اغېز مثال خپل اغېزه اچي. ورپسې اخري ډول څلورم ډول چې دی هغه د ترانسلیکشن ډول دی، چې په دې میوټیشن کې موږ وایو په کروموزومونو کې هغه جینټیکي بدلونونه رامنځته کوي چې د ډی این ای یوه برخه له یو کروموزوم څخه بل ته انتقال مومي، یعنی د یو برخه څخه چې کېږي ترانسلوکیشن دی، یعنی د یو ځای څخه بل ځای ته چې کېږي انتقال کوي. لوکیشن موقعیت او ترانس هم د تبدیلېدل، چې موږ داسې ویلی شو چې د کروموزومونو یوه برخه په بل کروموزوم کې ځای پر ځای کېږي، یا د دوو کروموزومونو ترمنځ برخې چې کېږي تبادله کېږي. چې دا خپله مختلف ډولونه لري، چې متوازن ترانسلوکیشن دی او بل غیر متوازن ترانسلوکیشن دی. چې متوازن چې دی هغه جینټیکي مواد له لاسه نه ورکوي او یوازې ځایونه بدلوي، او دویم ډول کې چې دی هغه د ډی این ای مواد زیاتیږي له منځه ځي چې ستونزې پکښې کې رامنځته کېږي. او دی کېدای شي چې هیڅ نشي ونه لري، مثال په متوازن ډول اوسه، یا هم ځینې جینټیکي ناروغي یا زیانونه رامنځته کوي، لکه ځینې ډاون سنډروم دی چې په یویشتم نمبر کروموزوم کې د ترانسلوکیشن له امله رامنځته کېږي. همدارنګه ځینې نور سرطاني حالتونه دي، کرونیک حالتونه دي، چې دغه شکر د سی ام ایل په نامه یو ډول سرطاني ناروغي ده چې هغه هم پکښې کې رامنځته کېږي. او عموما دا چې کله په ماشومانو کې د ترانسلوکیشن رامنځته شي، دوی چې دي په ماشومانو کې د پشان اوازونه رامنځته کېږي، همدارنګه د بدن او عقل له پلوه شاته پاتې کېږي، یا زهري وروسته پاتې والي سره مخامخ کېږي. ډاون سنډروم له ناجوړۍ څخه عبارت دی، چې دا هر یو خپل ځان ته هغه برخه لري چې په کم کروموزوم کې په کم برخه کې تغییر راسي، دوی د هغه مشخص ناروغۍ سره اخته کېږي. ورپسې جینوم میوټیشن دی. جینوم میوټیشن چې دی دا موږ وایو چې خپله په دوه ډوله ویشل شوی دی، چې انیپلویډ دی او بل یې پولیپلویډ دی. اني فلويډي چې دی هغه وایو چې په دې حالت کې چې دی د حجرې کروموزومونه د عادي شمېر څخه زیات یا کم وي، چې کروموزومونه په بشپړ سټونو کې نه بدلیږي، بلکې یوازې یو یا څو کروموزومونه زیاتیږي یا له منځه ځي. چې مثال یا موږ وایو دوه ان منفي ورځې یا دوه ان مثبت ورځې. همدارنګه د دې ډولونه چې دي مونوسومي، یو ډول دی چې د یو کروموزوم کمښت لکه مثال دغه د ټرن سنډروم لامل کېږي، چې کروموزوم پکښې کې یو دانه کمیږي. بل ټرایزومي دی، چې ټرایزومي چې بیا دی په دې کې بیا د یو کروموزوم زیاتوالی دی چې د هغه څخه ډاون سنډروم رامنځته کېږي. او دې چې دی مثال خپله د ودې او پرمختګ اختلالات ممکن جدي ناروغي هم ورسره رامنځته کوي. ورپسې رازو پولی پلویډ دی. په دې حالت کې چې دی د حجرې کروموزومونه په بشپړ سیټونو کې زیاتیږي، لکه مثال د درې ام رازي څلور ام رازي، یعنی مخکې چې وو یوازې د دوه ام څخه به یو کروموزوم استسو یا یو برزه فاسو، په دې کې چې دی مکمل ټولو ډلو ته سیټ ته چې کیږي داخلیږي، مثال درې ام او یا هم څلور ام رازي. او په دې حالت کې چې دی موږ وایو د کروموزومونو ټول سیټ، مثال عمومي دوه ان دوه ای چې د هغو چشکیش څو چنده راځي، چې دا خپله په دغه دوه ډوله دي چې ټرایپلویډري او ټیټراپلویډري. ټرایپلویډ چې دی هغه درې بشپړ سیټونه، او ټیټراپلویډ چې دی هغه څلور بشپړ سیټونه په کښې کې رامنځته کېږي، چې دوی چې دی په انسانانو کې معمولا د ژوند سره سازګار نه وي، زیاتره وخت جنین پرمختګ نه کوي. همدارنګه په نباتاتو کې چې دی ډېره عامه ده او د ودې لپاره ګټوره ده. دوی چې دی خپل په منځ کې د انپلویډي او دغه پولی پلویډي چې دی خپل په منځ کې توپیرونه لري. انپلویډي چې دی د کروموزومونو په شمېر کې جزوالي ډېر کمښت یا ډېرښت راځي، او پولی پلویډي چې دی هغه د کروموزومونو په سیټ کې بشپړ زیاتوالی راځي، چې دا دواړه دوه مختلف ډولونه سول. د پولی پلویډي او جی دغه د انپلویډي وروسته رازو موږ او تاسې لور ته ورته د وینې کموالي ناروغي وایو، چې دا عموما په افریقایي تور پوستکو کې په ډېرو کسانو کې دا رامنځته کېږي، چې مثال د دې بې نظمي دپاره هیتروزایګوست دی. او دغه د وینې کم اصلي حالت چې دی هغه د ډسک په بڼه ده. کله چې دغه ناروغي باندې دوی اخته سي، دا د سرو کرویاتو شکل چې دی هغه قوس ته ورته جوړښت اخلي، یعنی د ډسک د شکل څخه و قوس شکل ته اوړي، چې په دې سره د دوی د وینې د کموال څخه مخامخ کېږي. او د دوی وینې چې دی هغه مثال په وینه کې نسجونو کې اکسیجن لس رسېږي، چې په دې سره د وینې رګونه په خپل منځ کې چې کېږي بندېږي، چې دا خپله د مختلفو شدیدو دردونو لامل ګرځي. او دغه کسان چې دی د دوی بدن چې دی نورمال او غیر نورمال هیموګلوبین جوړوي، چې مثال یوازې د وینې کموالی نه شي پکښې ښکاره کېږي. او دغه انسانانو چې دی د ملاریا په ناروغي اخته کېدلې فیصدي ډېره کمه ده، ځکه چې ملاریا په مقابل کې څه لري؟ مقاومت لري. دا اوس موږ ستاسې د نن ورځې موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، میوټیشن تعریف کړئ او ووایاست چې په څو ډوله دی. دویم، د کروموزومونو میوټیشن په څو ډوله دی، واضح کړئ. آخري سوال، لور ته ورته د وینې کموالی واضح کړئ. ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
آزادی میلمه
احمد شیبریم سلامونه. نن مو داسې څوک میلمه دی چې ساينس لوستي، ادبیاتو ته کار کړی او له ژورنالیزم هم لری نه دی پات شوی. په همدې متفاوتو او نورو برخو کې به د دوی له هڅو خبر شو. دا میلمه مو ډاکټر یحیی وردګ دی. ډاکټر صاحب وردګ، مننه چې زموږ بلنه مو منلې.
مننه تاسو.
تاسو په خوانی چکسلواکیا کې طب لوستی، دا کوم کلونه وو؟
زه د 1915 نه تر 1920 په چکسلواکیا کې وم. اولته مې عمومي طب ولوسته، خلاص مې کړه او ډیپلوم مې واخیسته، او بیا آلمان ته راغلی یم.
له طب سره مو جوړه وه چې دا څنګه مو انتخاب کړه او که نه شرایط هم دي؟ بله،
او طب سره مې ډېره جوړه وه. زه وړ ماشوم وم چې دغه د نور ماشومانو سترګې به مې لیدلې چې دوی د مرستې ته اړتیا لري، غریبان او ناروغان. په افغانستان کې په کابل کې، نو وختل می چې دا خلکو ته یو څه کار وکړم او بل یو څه د سي ډاکټران وو هغه ډیر ښه موقف کې وو او خلکو یې درناوی کاوه. زه فکر کوم دا بل فاکتور هم و چې د خوښېده.
یعنی تاسو د سترګو طب لوستی؟
نه ما عمومي طب
ولوستی. او بشه او تاسو اشاره ورته وکړه چې عمومي طب، وروسته مو سترګې یاد کړې ځکه بېرته مې دې ته پام شو چې
داسې د ماشومانو په سترګو کې یو هغه وه، یو شی وو چې داسې مرستې ته یې اړتیا وه، یو هیله من وو. دغه تر اوسه پورې د ما په یاد دي، داسې د ناروغ وو او د غریب وو، او هغه موږ په کابل په یو کلي کې تقریبا چې اوسېدو هغه داسې په ما یې تاثیر کړی ده.
د دې چکسلواکیا تجربې ته که راشو، تاسو له کابله چکسلواکیا ته راغلی؟
او زه له کابله په یو دولتي بورس چکسلواکیا ته راغلم. ما وروستي څلور صنفونه نهم لسم یولسم او دولسم په عربي ښوونځی کې لوستی دی یا مکتب عسکري کې، او بیا مو یو کانکور ورکی او موږ شپږ دیرش هلکان انتخاب شو او ټول راغلو چکسلواکیا ته. یو لس میاشتې م سلواکي ژبه زده کړه چې ډېر لوی چالنج و د موږ دپاره، او بیا نو ملته په بل کال کې درس شروع کړی دی. طب
په کوم ښار کې مو طب ولوست؟
کوشیڅې د شرقي سلواک اوکراین ته نږدې دی.
دغه سي یو نوی محیط او له افغانستانه راتګ هلته، او لکه څرنګه چې تاسو وویل سلواکي ژبه سخته ژبه هم ده، څرنګه و یعنی که څه هم تاسو خو د چلنج خبره یاده کړه، سخت وختونه و هماغه په پیل کې؟
په پیل کې سخت و. مثلا یو هغه موږ چې اوله میدان هوایي ته راغلو ریل سیشن ته، بیا نجونې و هلکان به لاس په لاس یا سره تاوېدل یو بل بیمه چې کول دی موږ دپاره په عام محضر کې یو نوې او جالبه خبره وه. او بل بیا موږ ټوله شپه په ریل کې سفر وکړو، وږي هم وو، او په ریل کې به خلکو به ډوډۍ خپله راواخیستله او خوړله بې موږ ته به ثبت نه کوه. یو خاطرې یو چلنجونه دي، یا یو دروازه وه داسې الکترونیک خپله خلاصېده او میدان هوایي کې د داسې کلتوري شوک یا نوی خبرې وې. بیا نو چراغ و سلواک ته هلته یعنی یو بیخي یو بله ژبه په بل محیط کې، نو ډېر لوی سخت و، دا ډېر سخت چلنج و او سخت کار و. خو موږ بیا په دې ژبه کې کامیاب شو، موږ شپه ورځ درس وې. نو او بیا چې تیپ ته ولاړو هغه بل لوی چلنج و. موږ تقریبا یو پنځلس افغانان و او یو سلو شل سلواکان و، نو د هغوی په مابین کې کینولو. موږ سمه ژبه هم نه وزده، او د موږ سویه د دولسم صنف هم ډېره ټیټه وه. نو په یو صنف کې د سلواکانو سره چې هغوی ژبه یې مورنۍ پلارنۍ ژبه وه، او موږ لس میاشتې تنها ژبه کې بلد و، یو څه اساسات مو زده کړي و، او بل د مسلکي د نگاهنه هم ډېر ضعیف و، لکه بیولوژي و جنتیک او فیزیولوژي. دا دوی دلته په دولسم صنف کې لسم دولسم کې ویلي دي، نو د مسلکي د نگاهنه هم وروسته پاتې وي. باید شپه ورځ کوشش کړی وای چې هم مسلکي مو ځان رسولی وای. یو فصل یو متن موږ باید د سلواکانو یو وارې بې پوهېدل، موږ باید څلور وارې تکرار کړی وای چې مقصد هم ځنې اخیستی وای.
په دغه کوم ښار کې چې تاسو طب ولوست، بیا وروسته په خپل ژوند کې بیا هم دې ښار ته ورغلی یاست؟
او زه دوه درې وارې ورغلم. څو کاله مخکې مې خپل ماشومان هم هلته وروستل. هغه لیلیا د اوسېدو مې ور وښوده، هغه شفاخانه چې موږ به عملي کار پکې کوو، هغه پانتون و ته پانځی مې ور ورته وخو دا ډیر جالب و دا اوس څو واره ورغلای
څه احساسم کو یو یو ځای چې څوک کلونه کلونه پکې وسیدلی او بیا لري شوی او بیا بیا ورزی څه احساس کوي
د څه سړی هماغه ځینې خاطرات ورپه یاد کیږي هغه ښه وخت ښه خاطرات ښه دوستان هلته مې څه ملګري وو یو سلواکي پروفیسر هم هلته ولیدل هغوی بیا میلمه کړو کور ته او ځینې استادان هم سره ولیدل او د ما د هیله و هغه هم دا وه چې کاشکې همدغسې پانتون کې یا په بل ځای کې د ما اولادونه هم یا طب ولونی او یا کوم بل مسلک ولونی
ډاکټر صاحب ورتګ د خلکو یاد یو اړخ دی لیکن دغه د مکان یاد یو مکان چې هلته تاسو ورغلي یاست یو وخت هم پکې تیر کړی دی بیا له کلونو وروسته ورځي څه تاثیر در باندې کوي
دا یو داسې آرام بخونکی احساس سړي ته پیدا کیږي او سړی بیرته ځوان احساس کوي د یوې خانه او د بلې خانه سړی وګوري ډېر ښکاله وروسته چې ته یو ځای ته ځي سړی فکر کوي چې څومره وخت تیر شوی دی او دغه وخت بیخي داسې څومره زر تیر شوی دی او دا عمر څومره تیر شوی دی او سړی څومره زور شوی دی یعنی اولادونه مې او وخت نه و دا د یوې خانه او د بلې خانه سړی خصوصا تحصیل وخت کې داسې هیله او ارمانونه لري چې زه به دا طب ولولم او بیا به ډاکټر شم مثلا او بیا به مریضان ګورم او هغه دغه بیا د ما په ژوند کې یو لوی هغه تاسف وه یا دیساپوینټمنت و دیساپوینټمنت پښتو کلمه یې
تاسف دی
تاسف وه چې ما ونه شوی کولی من حیث ډاکټر په سپینه چپنه کې افغانانو ته مریضانو ته کار وکم خدمت وکم نو دغه ډېر ډېر احساسات یو چې هلته ما ته پیدا شول
ډاکټر صاحب ورته تاسو بیا تقریبا شل کاله مخکې په جرمني کې په روغتیایي برخه کې کار کاوه نو هلته مو دغه تنده نه ماتېده
نه زه چې آلمان ته راغلم په 1992 کې د ما لوی هیله او ارمان دا وه چې خپله رشته کې کار وکم او من حیث ډاکټر او افغانانو ته کار وکم خو د ما دغه پناهندگی لس کاله دوام وکړي زه لس کاله قبول نه کم حتی ما په نرسینګ کې من حیث د نرس د کورونو ته چې ورځي بلاخره یو کار پیدا کړ چې زه د کوره ووزم او مسلکي ژبه آلمانی ژبه زده کړم حتی په دو کې هم یه ما ته اجازه په همغه وخت کې نه راکول او دغه زه ډیر مایوسه کلم او ډیر دپرس وم زه تقریبا ناروغه شوم د دغه وخت کې دا د ما د ژوند خرابترین خاطره یا دوره د ما همدغه ده چې ما شل کاله درس ووی زحمت میویست هر څه مې چې انرژي وه تمام میکله آخر کې آلمان حکومت نفت اجازه نه لري دلته کار وکې او ما کوشش وکړی چې د سره صلیب یا د بیپلو دکتران یا نور مؤسسات و دلار هم افغانستان که کار و کم خونه که دانا بیام اینو نور درسونه شروع کل و یو چه بده آمار افتیا که می بیا یو پنتون که درس وی یعنی در آمار افتیا و در افتیا مربوط کارونه ما کردی
خد یعنی ما فکر که سی تاسو پا تیبی برخه که کار کوه
تیبی برخه که می دسته یو سو میاشتې مې یو ماینه خانه کې کار کړی دی او د یو ایرانی سره او هغه غوښتل چې زه دوام ورکم خو ما بیا دغه د عامې روغتیا سیستم ولوستا په هایدلبرګ پوهنتون کې او منیجمنت د عامې روغتیا مې ولوستا بیا دغه عام روختیا ز دوبره دان تا جسب کم که پسپینه چپنه که یو داکتر یو ناروخ تا کار کولیشی خو کسره سیستم بانده کار وکا هغه پسلها و پزرها و خلکو تا و ناروان و تا کار کولیشی زکه چی روختیایی سیستم سره خجور که و روختونون جور که پا دوغو اکلا پور ما دیر زحمت بیاوی استاد در سونه میتو کالا پا آلمان کیووی دیدریم نره آمر اختیا او ما بیاد در اختر چه که افغانستان که موقع برابرشی بیا علت دقا فکرونه یا دقا پلانونه و دقا کارونه وکرم خوم بعد امر بیا د 2001 کال نوروسته هم د زمينه ما ته برابر نه شو.
ډاکټر صاحب کچرت افغاني تر شو یعنی تقریبا 14 کال مخکې په هامبورګ کې چې دغه غیر دولتي ټولنه فعال شوه لپایله تاسو مشي کوله
او د ماساس ما یې هېدې خودلته موږ سره نور افغانان هم وو او آلمانان هم و
پا دی طولنه که دی افغانان و جرمنیان و ترمنز دی فرهنگی تبادله ترسنگ پا جرمنی که دی افغان کدوالو دی ادغام ده حدس و خبر هم کیشی دی ادغام پا برخه که خپلی حدسی ترنگ بولی چه آیا دیر افغانان مو جسب کرده دیتا چه پا دی طولنه که مدغم شی
او دی ادغام خبر دست ده موگ که یوی خانوارو چه افغانان ده مشوره و کنچه آلمانی جب از دکا دلت اغا خپل مسلکی چیز دکره ده هغه تثبیت که دولتی ادارو که گپ و گو که کار بکا یا نوی مسلک زدکا و تحصیل و که او نور دست مشوری ورکو دیدو ترچنگ موگیه چه موگ باید اغا خپل افغانی هویت هم وساطو ده دی ادغام مانی نکیی و بعد اما رزم خلق فکر کهی چه ده افغانی هویت ساتل یا پالل یه دی موگ دی کلتور باید ونکو یا ده مانی کهی نه اغا اتا هنوز مثبت تاثیر کهی پا ادغام بانده او از خپل په د آلمانانو سره چې هم ځان ښه احساسوم خو زه چې د افغانانو سره مثلا اختر ته ورځم یا کوم بل واده وي اتن کوم یا همیشه افغاني جامې اغوندم هغه هم د ما خوښیږي د ما د هویت برخه ده او هغه باید پټ نه کړو هغه باید د لاسه ور نه کړو بل د وروستۍ څېړنې همدا ښایي چې په نورو هیوادونو که ماشومان و تا دی مور و پلار ژبه ورطا وخو دلشی پا خطوگا مور و پلاری پا مخبل ژبه ورسر خبری وکا و اغا لیکل و الوستل زکا ده دی ماشومان و دی ذهن دی انکشاف دی پارا دیر مثبت تاثیر لری نو دقا مسائل که لبد امرغ افغانان بیان خبر ندی او یا بیغوری کوی چه پا دو برخه که مو کارا و خبری و
سیدی داکتر سباردک فکر نکوی چه پا امده برخه که یوستون زده هم دسته سم کتابونه نشته چه جنی کورانه خپل ماشمانو تا پا بحرانوی هوادونو که تدریس که او کسرنگه
سل پا سلو هم در اکی موضوع تا تاسو اشاره و کادیتمو شل کالا مخ که مو ولی دل چه دل تم بو پا گون که مو یو دی جبه کورس دی پختو جبه کورس دو که کتابونم کتل چه هیچ نو ما به دی افغانستان نا در بی درسی نساب دی مکتبون رو راول حقا هم دس دیر گتاور نو بیا پو اروپایی هوادونو که سویدن که کارون شیوی دی دنمارک و ده دی اکثریت اروپایی هوادونو که چه چه کورسونه و یا چه کتاب و درسی مواد را طول شوی و استفاده که تل موگ دلتا را طول کل خوبیه هم موگ مجبوره و چه خپل درسی مواد ولی که برابری که فوتوکاپی که بیا یه وقت موگ تا فکر پیدا شا چې راځي دغه درسي مواد چې موږ رامنځته کړي دي او مو پراختیا ورکړي ده، داسې د کتابونو په شکل راولو، په یو سیستماتیک په بیلابیلو سویو یې وویشو او په بیلابیلو برخو باندې لکه د لوست کتاب، د تمرین کتاب یا د ګرامر کتاب، چې دغه کار م خوشبختانه په دروستیو کلونو کې وکړای شوای.
تاسو کتابونو ته اشاره سکوي، یو شمیر کتابونه هم افغانیک ټولنې چاپ کړی دي، شمیر څو تر رسی د پښتو دری کتابونو؟
په مجموعي توګه موږ فکر کوم تر شپږ سوه عنوانه پورې به موږ کتابونه چاپ کړي وي.
او دا ټول د ماشومانو لپاره دي؟
نه 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 نه، دا د بیلابیلو ژبو کتابونه دي، د بیلابیلو برخو رشتو په هکله دي. د ماشومانو د پاره به د ژبې سره شاید تر څه کم سل وي او یا اتیا به وي. د ماشومانو د پاره د ژبې کتابونه، او بل د هغه آلمانانو د پاره چې دوی پښتو زده کوي، لکه موږ داسې عنوان ورکړی دی پښتو لکه دوهمه ژبه.
د دې آلمانانو په برخه کې د آلمانانو تجربه تاسو څرنګه ارزوي؟ یوه چې کله تاسو دا کتابونه لوستی دي پښتو یې ترې زده کړي؟
هغه ډیر خوشحاله دي، هغه ډیر خوشحاله دي. خو یوه ستونزه په دو کې دا چې موږ د فعلا انګلیسي پښتو لرو، یا دا چې تکمیل شول ادیت شو بیا یې آلمانی ته هم اړوو، دا یوه خبره ده. بل موږ داسې ځینې پخوانی کتابونه هم چاپ کړي دي، لکه د منفرد لورنس. منفرد لورنس یو آلمانی د آلمان شرق یو پروفیسر و چې هغه په اتیاومه لسیزه کې یو ډیر ښه ګرامر په آلمانی ژبه لیکلی دی. آلمانان د هغې نه ډیر استفاده کوي، او په آلمانی پانتونو کې هم چې پښتو خلک زده کوي د دغه کتاب نه زده کوي.
ډاکټر صاحب وردک، که چېرته د ژورنالیزم برخې ته راشم، له دوچې ویلې آلمان شخص سره هم د سلاکار په توګه پاتې شوي یاست، دا څرنګه تجربه وه؟
دا یو ښه تجربه وه د ما دپاره. زه چې تقریبا 2015 کلو کې بن ته راغلم، بیا دوی د ما نه خواهش وکړه چې د پښتو ژبې آنلاین برخه ورو ورو پرمخ بوزم. بیا یو هغه دعوا چې ما غوښتل چې دغه آنلاین برخه باید ډیره زیاته شي. خو هغه وخت کې دومره چا ورته توجه نه کوله، یعنی ما به هفته کې فکر کوم لس ساعته دولس ساعته ورته کار کوه، یعنی همدغه مکمل د پښتو ژبې د آنلاین برخې دپاره دوی تنها دولس ساعته ورکول وخت، چې دا ډیر د تاسف ځای و. بل داسې هغه دا ده چې که څه هم په غرب کې داسې ویل کېږي یا سړی فکر کوي چې دا مطبوعات پوره آزاد دي، خو هلته ما دغه احساس وکړي چې دلته هم د پاس نه یو پالیسی ورکول کېږي، او دغه نشرات هم چې کېږي د مغه پالیسی په چوکاټ کې کېږي. زه دوه مثالونه درکولی شم. یو مثال یې دا دی چې د هغې په وخت کې دویچه ویلې ته د موږ د افغانستان څانګې ته ډیرې پیسې ورکول کېدې چې په افغانستان کې د بیا رغونې خبرونه نشر کړي، یو مجله نشر کړي. هر شی به چې په افغانستان جوړه کړي، یو اندک شی به جوړېدل، دوی به دا خپرول. دا یو مثال دی. یو بل مثال یې دا دی چې ما خپله یو عالم د امریکا نه راغلی و، یورکی په نامه، او هغه بیا دا خبره دی هغه وکړله چې افغانستان کې د ناتو چې بمونه استعمال کړي دي، په دو کې یورانیم کار شوی دی، او په افغانستان په خصوصا په جنوبي سیمو کې دغه ماشومان نوته سرطان ډیریږي. دا یوه داسې څیړنه وه. زه ورغلم ځکه چې ما د طبي د نگاه نه دې سره علاقه وه، او یو راپور مې پرې جوړ کړه او خپور مې کړه په ویبسایټ کې. د دوی چاویلې توا ورځې باد چې زه راغلم دغه راپور نه و. بیا زه مشر ته ورغلم چې دا ولې د ما راپور لیکلی دی؟ وایي نه دا خو دقیق نه و او ارقام نه و تحقیق نه و داسې ده. والا دا خو یو نظر و موږ لیکلی دی چې فلانی نفر دغسې یو تحقیق یې کړی دی یا نظر لري او داسې غونډه یې جوړه کړې وه او موږ که بل څوک په بل نظر دي بیا بیا دې خپور کړو که نه نو بیا نو هغه وخت کې دا ونه منل شه وای نه نه ته په نورو خبرو سي مه ګرځه بس دغه باید نشر نه شي او بیا
خو دلته د ژورنالیزم په حساب ډاکټر صاحب ژورنالیزم په حساب باندې متاسفانه په افغانستان کې په دې تیرو شلو کلونو کې هم اوسم یو څوک د یو چا ادعا راخلي او په هغه باندې راپور تیاری ځینې رسنۍ خو ژورنالیستیک اصول دا دي چې هغه چا چې ادعا کړې ده اول باید دې ته وکتل شي چې دی څومره مهم انسان دی له سیاسي پلوه له اجتماعي پلوه او له نورو اړخونو څومره مطرح انسان دی چې دغه خبره اهمیت پیدا کړي. دویمه خبره دا ده که یو څوک یوه ادعا کوي او ادعا ډېره مهمه وي لکه دا تاسو چې اشاره ورته وکړه باید دا ادعا بیرته له یوه تحقیقاتي مرکز سره شریکه شي چې هغوی دا ردوي او که تاییدوي ځکه که چېرته د افرادو ادعاوې نشو لکه په افغانستان کې په تیرو کلونو کې او تر اوسه پورې ځینې رسنۍ ځینې راپورونه خپروي بس وایي خلک وایي دا خلک څوک دي دا بیا ګډوډي او انتشار رامنځته کوي همدا علت به نه و.
زه تاسو سره هم نظر یم چې یو ادعا باید یو څوک وکړي هغه باید یو تحقیقاتي مرکز پر باندې څېړنه وکړه تحقیق وکړه او هغه خپل مسلکي نظر وړاندې کړي. دا درسته خبره ده خو ما دا نشوای کولای. د ما مقصد دغه وه چې اوس وګورئ همغه وخت کې د افغانستان په هکله د ما یعنې نظر یا امپرشن دا وه چې دوی زیاتره فقط مثبت 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 خبرونه نشرول هغه منفی نه نشرول. د ما هغه دغه وه هدف میدیدونه. زه نه ویایم چې دغه تحقیق یا دغه ادعا به درسته وه یا دا یو تحقیقاتي نظر وه خو هلته ټول هغه پالیسی ما یو مثال را ورا چې دغه مثبت خبرونه به ته هر شی و مهم بم نه و دا به نشریدل اوس مثلا د شیشې فابریکه جوړه شوه دا وشو دا افتتاح شو دا وشو دا وشو. د ما په نظر دغسې که یو څوک دا ادعا هم کوي چې په افغانستان کې ناتو عسکر و یورانیم استعمال کړي دي او هلته دا هغه بیا سرطان زیاد شوی دی دا یو مهمه مسله ده.
البته د ژورنالیزم په حساب باید دغه څوک چې ادعا کوي دا مهمه مرجع وي. یعنی مثلا که چېرته په بروکسل کې د ناتو دفتر یوه څانګه دا خبره کوي اهمیت پیدا کوي، که چېرته د امریکا یو منل تحقیقاتي مرکز دا ادعا کوي اهمیت پیدا کوي، او که فردي شکل باندې وي بیا هغه د ژورنالیزم له اصولو سره سم یو څه احتیاط پکار دی. خو خیر له ژورنالیزم و بیرته راووزو ډاکټر صاحب، د مرکې په پیل کې تاسو وویل سه یو ارمان مو دا اوسې له طبه لرې شوي، دغه د کلونه تیر شول له طبه لرې پاتې شوي، اوس څرنګه اوس مو په زړه کې راتېرېږي چې کاشکې له طب سره وای؟
نه نو ژوند داسې دی ځینې شیان چې سړی یو هیله لري یو ارمان لري هغې ته پلان جوړوي هغې ته کار کوم یا نه کېږي، نو سړی باید یو وخت دا خبره ومني چې دغه کار ناشونی دی یا هغه خپل انساني زیار و زحمت وباسي خو هر شی د سړي په خوښه نه راځي. نو همدغه ژوند همداسې دی، سړی باید هغه ومني او بل یعنی د نورو لارې نه هم سړی کولی شي کار وکړه.
یعنی ژوند او د ژوند شرایطو ته په یو ډول باندې انسان باید تسلیم هم شي همداسې دی. ډېره مننه ډاکټر صاحب چې په دې خپرونه کې مو برخه راسره واخیست.
مننه.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت حکومت ستونزه لري اعتذار ته سره حال کې
د زیانګالو شخص
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له دی ازادي راډیو نه زده کړې دي ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه